هوای تازه را در وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونین.
په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې سوې د دوو مازیګرانیو خبري مجلو د خبرېدو وخت پر روان نیم ساعت کې زه سالی له خپلو نورو همکارانو سره در سره یم. السلام علیکم. د مخابراتو وزارت وایي الکترونیکي تذکرې به ډېر ژر چاپ سي. د قانون وزارت وایي د قانونو د استخراج له درکه به افغانستان کال په کال په اقتصادي لحاظ به سیاسي. نور رپورټونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. احمد شیبر خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی. د سپین مڼې امنیتي سلاکار په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان سره وکتل. د سړک ته غاړې بمونو په افغانستان کې څلور بهرني پوځیان وژلې دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان اوس مهال مشر هیله لري چې قرغزستان ته بهرني پولیس واستول شي. او ایران د دغه هیواد په جنوب کې په دوو ځان وژونکو بریدونو کې واشنګټن او تل ابیب تورن کړي دي. د خبرونو تفصیل. د سپین مڼې امنیتي سلاکار جیمز جونز په کابل کې د نړیوالو ځواکونو له عمومي قمندان ډیوډ پټرویس او په افغانستان کې د امریکا له سفیر کارل آیکن بیری سره خبرې وکړې. ټاکل شوې ده نوموړی له ولسمشر کرزي سره هم وګوري او د افغانستان په وضعیت او د کابل نړیوال کانفرنس په اړه خبرې وکړي. جیمز جونز پرون کابل ته ورسید. د سړک ته غاړې بمونو نن په افغانستان کې د ناټو څلور پوځیان ووشل. د ناټو چارواکي وایي چې یوه امریکایی د افغانستان په ختیځ کې چاودنې وواشه. بل عسکر چې تابعیت یې نه دی څرګند شوی د افغانستان په جنوب کې چاودنې وشلې او دوه تنه نن نه پرون د جمعې په ورځ په جنوب کې بې چاودنې وژلي. د دغو کسانو په اړه نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. تر اوسه په روانه میلادي میاشت کې په افغانستان کې 250 بهرني پوځیان وژل شوي دي چې 90 امریکایان دي. د نورستان ولایت چارواکي وایي د یو شمېر بهرنیو اتباعو په ګډون په سلګونو وسلوالو مخالفانو د دغه ولایت د برګمټال ولسوالۍ پر امنیتي پوستو نن برید وکړ. د برګمټال ولسوال مولوي محمد اسماعیل وایي په ځوابي برید کې شاوخوا 11 مخالفو وسلوالو ته مرجوب لا وشتېده. د نوموړي په وینا تقریبا 1200 طالبانو چې عربان پاکستانیان او چچنیایان پکې شامل وو نن سهار د برګمټال ولسوالۍ په اړوندو امنیتي پوستو حمله وکړه. د برګمټال ولسوال د دولت څخه وغوښتل چې ژر تر ژره له سیمه ییزو امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. برګمټال ولسوالۍ تېره میاشت هم وسلوالو طالبانو نیولې وه او بیا دولتي ځواکونو بیرته ونیوله. د افغانستان د قانون وزیر وحیدالله شهرانی نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل افغانستان باید د اقتصادي پراختیا لپاره ځان ته سرچینې پیدا کړي. شهرانی زیاته کړه د قانونو د ایستلو په برخه کې چې یوه ښه عایداتي سرچینه ده باید ډېرې هلې ځلې وشي.
فعلاً سالانه عاید دولت 25 بلیون ډالر سالانه.
اوس مهال د دولت عواید له 60 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې دي، خو هغه پروګرامونه چې موږ یې د راتلونکو 50 څخه تر 2 کلونو پورې لرو له 1.3 څخه تر 1.5 میلیارډ ډالر پورې باید پورته شي. همدارنګه یو 15 کلن مالی چوکاټ چې موږ جوړ کړی تر 15 کالو وروسته زموږ وړاندوینه ده چې د قانون له لارې به د دولت عواید هر کال تر 3.5 میلیارډ ډالر پورې ورسیږي.
د وحید الله شهرانی بشپړې څرګندونې پر روانه خبرونه کې اوریدلای شي. قزاقستان وایي هیله لري چې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان رسمن په قرغزستان کې د پولیسو د روزنې ماموریت تصویب کړي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر قناد سودایف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان غونډې ته چې د الماتی په څنډه کې نن پای ته رسیږي وویل
сегодня по просьбе киргизской стороны завершается процесс принятия решения.
نن د قرغزستان په غوښتنه د بهیر بشپړو چې په لند راتلونکي کې د قرغزستان اوش او جلال آباد سیمو ته د پولیسو د سلاکارانو ډلې واستول شي. د قرغزستان اوران امنیتي وسایوازي د مرکزی اسیا د هیواد پر هیوادو پر بے ثباتی تاثیر نه کوي، بلکې پر ها خواسي مهم اغیز کولای شي. قزاقستان چې د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان اوس مهال مشي کوي، قرغزستان ته د نړیوالو پولیسو د استولو سخت ملاتړ کړی. امریکا، جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو هم د دې پلان ننګه کړې ده. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د جمعې د ورځې په غونډه کې د قرغزستان له حکومت سره په اصولو کې موافقه وکړه چې د څلورو میاشتو په مخه د بې وسلو پولیسو 250 ډلې قرغزي پولیس وروزي او مرسته ورسره وکړي. خو دغه پریکړه د اروپا د دغه سازمان د غړو هیوادو تصویبېدو ته اړتیا لري. د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د شپږ پنځوس غړو هیوادو د بهرنیو چارو د وزیرانو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه نن د الماتی په څنډه کې د اکبولاک په استراحت ځای کې پای ته رسیږي. د دې غونډې په اجنډا کې د افغانستان مسله هم شامله ده. تمه ده چې د جرمني سریاعظم انګلا مرکل نن په تیل او ګازو مالامال هیواد قزاقستان ته ولاړه شي. قزاقستان د انګلا مرکل د روان سفر وروستی ټپال دی، د روسیې او چین ته هم لاړه. مرکل غواړي چې د امنیت، انرژي او سوداګرۍ په برخو کې اړیکې پراخې کړي. د جمعې په ورځ په پیکینګ کې دی او د چین چارواکو ژمنه وکړه چې همکاري سره زیاتې کړي. دواړو لوریو د سوداګرۍ، انرژي او چاپیریال ساتنې په اړه موافقتنامې لاسلیک کړي. په روسیې کې د جرمني د ټکنالوژۍ سترې کمپنۍ زیمنس او د روسیې د اورګاډي د کمپنۍ ترمنځ د 2.8 میلیارد ډالرو په ارزښت تړون لاسلیک شو، څو جرمني تر 200 ډیر نوي ریلونه روسیې ته واستوي. ایران د دغه هیواد په جنوب کې د سیستان بلوچستان په ولایت کې په دوو ځانوژونکو بریدونو کې لویدیځ او اسرائیل په لاس لرلو ملامتوي. دغه چاودنې د پنجشنبې په ورځ د زاهدان په ښار کې وشوې. لږ تر لږه 28 تنه یې ووژل او 163 تنه یې ټپیان کړل. د ایران دولتي تلویزیون نن د کورنیو چارو د مرستیال وزیر علي عبدالالهي په وینا وویل چې دا په ړندو سترګو تروریستي عمل د نړۍ پر ځان تیروتو اجرانو کړی دی، یعنی لویدیځو ځواکونو. ایران دا پیغام سره لري خپور کړی دی چې د زاهدان له جماعت سره چاودنې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتو او د امریکا متحده ایالاتونو غندلې دي. ایرانی پولیس وایي چې د دې چاودنو په ارتباط یې 24 مشکوک کسان نیولي دي. د جندالله سنی ډلې د دې بریدونو مسؤلیت منلی دی او ویلي دي چې دوی د سپاهي پاسداران انقلاب غړي په نقشه کړي دي چې په دې ډول د خپل مشر عبدالمالک ریګي غچ اخیستی دی. ریګي تیره میاشت په ایران کې اعدام شو. ایران، امریکا او برېټانیا تورنوي چې له جندالله سره مرسته کوي، خو دغه دوه هیوادونه دا تورونه ردوي. د پاکستان په قبایلي سیمه کې د افغانستان پولیس ته نږدې مشکوکو وسلوالو نن د موټرو پر هغه کاروان ډزې کړې دي چې امنیتي ځواکونو بدرګه کاوه. په دې برید کې 18 تنه وژل شوي دي. د موټرو دغه کاروان د ملکیانو و چې له پاړه چناره پېښور ته روان و. دا برید په داسې ځای کې شوی دی چې د پاکستان پوځ په دې سیمه کې له څو میاشتو راهیسې د عملیاتو په ترڅ کې نږدې 100 وسلوال وژلي دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو کمشنر کریسټن اشټن نن په لویدیځې غاړې کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره خبرې وکړي. کریسټن اشټن د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د خبرو د بیرته پیلېدو په مقصد سیمې ته تللې ده. د اکشن بی پورس د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو کمشنر د غزې ترانګې ته ولاړه او دای په تیرو څلورو میاشتو کې له غزې څخه دوهمه کتنه ده. کوردی یاغیانو د ترکیې په جنوب کې د پولیسو پر یو مرکز د توغندیو برید کړی دی او 8 تنه پولیس یې ټپیان کړي دي. اناتولیا خبری رسنۍ نن رپورټ ورکړ چې د جمعې په ورځ ناوخته د سیرت ولایت په پیرواری سیمه کې د پولیسو پر هستوګنځایونو هغه مهال برید وشو چې برېښنا قطع شوې وه. سیمه ییزو چارواکو وویل چې دا بریدونه د کردستان د بیلتون غوښتونکي ډلې پی کې کې وسلوالو کړي دي. د افغانستان اقتصادي او سپورتي خبرونه لرو، ماریا صدیقی وړاندې کوي.
که څه هم د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نفتي موادو د بیې د راټیټېدو خبر ورکړی و، خو د تیلو بیه یو ځل بیا هم لوړه شوې ده. پښواک خبری آژانس خبر ورکوي چې د یو لیټر پټرولو بیه 5 افغانۍ ته رسیدلې ده، په داسې حال کې چې تېره اونۍ د یو لیټر پټرولو بیه 6 افغانۍ ته راټیټه شوې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت چارواکو مخکې ویلي و چې د تیلو بیه به په راتلونکي کې راټیټه شي او واردوونکي حاضر شوي دي چې د تیلو بیه د بازار د بیې سره برابره کړي. د نیبروز د ښځو چارو ریاست وایي چې د کورنیو د اقتصاد د ودې او همدارس د ښځو لپاره د مسلکي زده کړو د زمینې د برابرولو لپاره د غالۍ اوبدلو یو کورس پرانیستی دی. ویل کېږي چې په دې کورس کې 10 تنه ښځې د غالۍ اوبدلو مهارتونه ترلاسه کوي. دا روزنیزه دوره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا تمویلېږي او ښځې پکې د 4 میاشتو لپاره زده کړې کوي. او دا هم څو سپورتي خبرونه. د والیبال هغه لوبې چې د فوجي قطعاتو ترمنځ په کابل کې پیل شوې وې، د کابل د ملي فوجي اکاډمۍ د ټیم په بریا پای ته ورسېدې. انیس دولتي ورځپاڼې خبر ورکړی چې دا لوبې د ملي فوجي اکاډمۍ په ورزشي لوبغالي کې جوړې شوې وې. په دې لوبو کې د شاهین قلوهدو او د ملي فوجي اکاډمۍ ټیمونه د یو بل په وړاندې لوبه وکړه. د دې لوبو هدف د افغانستان په پوځي ټولګي کې د سپورت پراختیا و. په پکتیکا ولایت کې د کرکټ یو مجهز لوبغالی جوړ او د دې ولایت د کرکټ لوبغاړو ته وسپارل شو. بختر دولتي خبري ارژانس خبر ورکوي چې دا لوبغالی د 500 امریکایي ډالرو په لګښت د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې لخوا جوړ شوی دی. د پکتیکا ولایت ورزشي امریت وایي چې په دې لوبغالي کې په یوه وخت کې شل ټیمونه لوبې کولی شي او له اسانتیاو څخه یې ګټه اخیستلی شي.
نن شنبه د چنګاښ یا سرطان شپږوشتمه چې د جولای له 18 سره برابر ده. ورزو رپورټونو ته چارواکي وایي ډېر ژربه الکترونیکي تذکرې چاپ سوي. د کانونو وزارت وایي د کانونو د استخراج له درکه افغانستان کال په کال په اقتصادي لحاظ بسیا کېدای سي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکاری د ختمولو لپاره یې د 15 کلن پروګرام یو تړون نن لاسلیک کړ. په نورستان کې وسلولې جګړې د سر زیان اړولې. په ننګرهار کې سیلاب مالي زیانونه اړولي. نور مسایل هم څېړو. د کرمه ایجنسۍ د ننني برید حال هم درکوو. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي په پام کې د ډېر ژر د الکترونیکي تذکرو د چاپ کار پیل سي. د دې وزارت تخنیکي مرستیال نن یوې غونډې ته وویل الکترونیکي تذکرې به ټولو هیوادوالو ته په دریو مرحلو کې ورکړل سي. خان محمد سین تفصیل لري.
په افغانستان کې د الکترونیکی حکومتدارۍ د پروګرام د پلي کولو لپاره په پام کې ده چې د هیواد ټولو خلکو ته د الکترونیکي تذکرو د چاپولو کار له یوې میاشتې څخه په لږه موده کې پیل شي. د افغانستان د مخابراتو د وزارت مرستیال انجینیر بریالی حسام چې د شنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د انسټیټیوټ محصلانو ته څرګندونې کولې ویل چې د الکترونیکی تذکرو د چاپولو لپاره لومړی کارونه بشپړ شوي او دم ګړی د پروژې د پیل لپاره د داوطلبانو د اسنادو سیړل روان دي. انجینیر حسام وویل چې تر اوسه شاوخوا 15 نړیوالو کمپنیو د دوی غوښتنلیکونه د داوطلبۍ لپاره د مخابراتو وزارت ته سپارلي دي چې په دوو اونیو کې به یې د داوطلبۍ وروستۍ نتیجه اعلان شي.
اخیرا ما تعدادی از داوطلبا را پروپوزالشان گرفتیم.
په دې وروستیو کې مو د داوطلبانو غوښتنلیکونه اخیستي دي. موږ د ارزیابي کوو او په پام کې ده چې تر دوو اونیو پورې یو داوطلب وړونکی سي.
مسؤلینو وویل چې په هیواد کې د الکترونیکي تذکرو د چاپ او ویش پروژه د مخابراتو، کورنیو چارو، عدلی او مالی د وزارتونو لخوا په ګډه سره پر مخ وړل کیږي او د دولت د انکشافي بودیجې سباندې 80 میلیونه ډالر به پرې ولګول شي. د مخابراتو د وزارت مرستیال وویل چې الکترونیکي تذکرې به په درې پړاوونو کې په لومړۍ درجه ولایتونو، لویو ولایتونو او لیرې پرتو سیمو کې د هیواد ټولو اتباعو ته ورکړل شي او ټوله پروژه به په درې کلونو کې پای ته ورسیږي.
به شکل یک کارت می باشه این تذکره که تا می تانه معلومات های مختلف یک فرد
ده تذکره ده یک کارت با بندی چه ده یک شخص معلومات پکه درج سوی وی او همدارنگ ده شخص لپایدهش ده دنبرینی پوری ده اغر طول فعالیتون هم پکه وی ده تذکره که اغر ستندرد او ده درغلی و مخه پکه نیول سوی ده.
ده مخابرات وزارت ده پروژه پا سیمه که ده ورد پروژه سخه با کیفیت بولی. د افغانستان خلک اوس مهال کاغذی تذکره لري چې ویل کیږي په ډیره اسانۍ سره په جالی بڼه هم جوړېدلی شي. خلق دا هم وای په وروستیو کلونو کې د گاونډیو هیوادونو ګڼ شمیر خلکو افغاني تذکرې جوړې کړي دي چې اوس مهال په هیواد کې له افغانانو څخه ډېر امتیازونه ترلاسه کوي.
ومردل چې د مخابراتو وزارت وایي ډېر ژر به الکترونیکي تذکرې چاپ سي. اوس مهال افغانان کاغذي تذکرې لري او په ډېره اسانۍ سره په جالي بڼه هم جوړېدلی سي. خلک وایي تر اوسه په هیواد کې ډېرو خلکو جالي تذکرې او د ملکیت جالي اسناد برابر کړي او استفاده ورڅخه کوي. بیا هم په افغانستان کې د بل پرمختګ په اړه د افغانستان د کانونو وزارت وایي که د دوی پروګرامونه عملي سي نو د کانونو له درکه د افغان دولت عواید به کال په کال زیات سي. د افغانستان د کانونو وزارت دغه راز وایي غواړي چې د کانونو د ایستلو په پروګرامونو کې د هوا د مدني ټولنو د استازو نظرونه هم وپوښتي. نور له کابله د ماسوم میوند رپورټ کې.
په داسې حال کې چې افغان دولت وایي د کانونو را ایستلو لپاره ځانګړي پروګرامونه په پام کې لري، د افغانستان د کانونو وزارت وایي تر راتلونکو 4 کلونو پورې به افغانستان د کانونو له درکه له 1 میلیارد ډالرو زیات عواید ولري. دغه خبرې د افغانستان د کانونو وزیر وحیدالله شهرانی د شنبې په ورځ د مدني ټولنو استازو ته د خپلو راتلونکو کانونو د پلانونو د تشریح کولو پر وخت وکړې. ښاغلي شهرانی وویل دولت اوس له کانونو څخه یوازې شاوخوا 15 میلیونه ډالر عواید لري، خو دغه کچه به کال په کال ورسی.
فعلا سالانه عاید دولت 25 میلیون دلار سالانه.
اوس مهال د دولت عواید له 40 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې دی، خو هغه پروګرامونه چې مونږ یې دراتلونکو 50 څخه تر 2 کلونو پورې لرو، له 1.3 څخه تر 1.5 میلیارډ ډالر پورې باید پورته شي. د خپل زمنګ سره د مالی خپلواکۍ سمرسته کوي. کله چې تولید خپل ورسی ه ته ورسیږي، په راتلونکو څلورو کالو کې عواید د 1.2 څخه تر 1.5 میلیارډ ډالر پورې رسیږي. همدارنګه یو 15 کلن مالی چوکاټ چې مونږ جوړ کړی، تر 15 کالو وروسته زمونږ وړاندوینه دا ده چې د قانون له لارې به د دولت عواید هر کال تر 3.5 میلیارډ ډالر پورې ورسیږي.
د قانون وزیر وویل چې د مالی خپلواکۍ اساسي هدف د شخصي پانګې اچونې پیاوړتیا، د دولت د عوایدو غښتلتیا، په زرګونو کسانو ته د کارونو زمینه برابرول دي. د افغانستان د قانون وزیر د قانونو په برخه کې د دریو میاشتو کاري راپور د تشریح کولو په هدف د مدني ټولنې استازي راغوښتي وو. نوموړي وویل د خپلو پراختیايي پروګرامونو د پلانونو په طرحه کولو کې به د دوی نظرونه په پام کې ونیسي. ښاغلی شهرانی وویل
د وروستیو پرمختګونو د معلوماتو د شریکولو لپاره مونږ په مخ کې پروګرامونه لرو. کله چې د مدني ټولنې نظر واخیستل شي، دا زموږ سره د معلوماتو په غني کولو کې مرسته کوي. دویم، مدني ټولنه یوه ښه وسیله ده چې د حکومت پیغام خلکو ته ورسوي. البته رسنۍ خپل رول لري او مدني ټولنه خپل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افیه یا بخښنه نړیوال سازمان وایي چې چیرې د کابل په کانفرنس کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې پر موافقه د خبرو په وخت کې د افغانانو بشري حقونو ته پاملرنه ونیسي، په خاص ډول د ښځو حقونو ته نه پاملرنه په دې برخه کې جدي ستونزې پیدا کولای شي. د افیه نړیوال سازمان د دې کانفرنس په برخوالو ته په سرخلاصي لیک کې د افغانانو پر بشري وضعیت ځینې سپارښتنې کړي چې د فرشتي جلال زئی په رپورت کې جزئیات اوري.
ټاکل شوی چې د کابل په کانفرنس کې د نړۍ د لشتلجه او یا هیوادونو او نړیوالو مرسته کوونکو مؤسسو استازي د افغان دولت سره په یو شمېر عمده مسایلو لکه طالبان او نورو وسوالو مخالفینو سره د سولې پر معاملې خبرې وکړي. د افغان نړیوال سازمان چې مقر یې په لندن کې دی، په دغه لیک کې لدی چې په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسوالو مخالفو ډلو سره د سولې د موافقې په خاطر بشري حقوقونه په خاص ډول د ښځو حقونه معامله نسی اندېښنه شولې ده. د آسیا پاسیفیک هیوادونو لپاره د دې ادارې رئیس سام ظریفي ویلي چې طالبان د بشري حقونو د تیری په برخه کې خپل سابقه لري، په خاص ډول د ښځو د حقوقو، او که چیرې حکومت ته د داخليدو غوښتنه لري نو باید په دې برخه کې په خپل دریځ کې مثبت پرمختګ ثابت کړي. حتی د حکومت له شتوالي سره سره د طالبانو په تر کنټرول لاندې سیمو کې د ښځو حقوق ډیر محدود دي، او د تعلیم، کار، آزاد تګ راتګ او نورو ټولنیزو فعالیتونو اجازه نه لري. په افغانستان کې د بیا پخلاینې پالیسي حقوق کسانو ته د معافیت د قانوني کېدو خطر منځته راوړي چې د بشري حقوقو نقص ته یې لار برابره کړي، چې په هغو کې جنګي او بشري ضد جنایتونه شامل دي. سام ظریفي ویلي د افغانستان حکومت او د هغه نړیوال ملاتړ کوونکي باید د دې ضمانت وکړي چې طالبان او نورې وسلوالې ډلې چې جنګي او بشري ضد جنایتونه یې کړي مسؤلیت نه پیدا کوي او محاکمې ته به درول کیږي. د سام ظریفي په وینا دا باید په پام کې ونیول سي چې په افغانستان کې دا تجربه سوې ده چې د عدالت له تامین څخه پرته د سولې د ټینګښت حلو ځلو د نورو بشري تخطیو لپاره لاره هواره کړې ده. له عدالت او د بشري حقونو له تامین پرته رښتینی سوله نسی ټینګېدای. د سام ظریفي په باور د رښتینی او اوږدمهالي سولې د ټینګښت لپاره اصلي لاره د قانون عملي کول او د بشري حقونو اعاده کیدای سي. د افینریوال سازمان د کابل د کانفرنس ګډونوالو ته په لیک کې سپارښتنه کړې چې د بیا پخلاینې په هر ډول ستراتیژي کې باید د بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو د حقوقو ضمانت سوی وي. دوی هم دا راځویلي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړې سره سم باید د پخلاینې د پروسې لپاره په خبرو کې ښځو ته هم برخه ورکړل شي.
د افینریوال سازمان د کابل کانفرنس ته ځینی سپارښتنه کړې. د کابل کانفرنس د سه شمې پر ورځ په کابل کې جوړیږي چې د لزګونو هیوادونو استاذي به پکې ګډون کوي. په دې کانفرنس کې به د نورو مسایلو ترڅنګ د مسله هم مطرح شي چې په افغانستان کې فقر او بیوزلی څنګه لمنځه تللی شي. په افغانستان کې د فقر د لمنځه وړلو او د بیکاری د راکمولو لپاره د کار، ټولنیزو شهیدانو او مالیلینو چارو وزارت د کار له نړیوال سازمان سره یو نوی تړون لاسلیک کړ. د کار او ټولنیزو چارو وزیر وویل چې دغه پروګرام د راتلونکو 50 کلونو لپاره په هیواد کې عملی کیږي. امینی افضلی همدارز ویلی چې افغان دولت په د کابل نړیوال کانفرنس ته په هیواد کې د حرفه‌ای زده کړو د ډیر شو مرکزونو جوړولو طرح هم وړاندې کړي. نور له کابل د زکی غیاسی رپورت کې
د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت او د کار نړیوال سازمان یو نوی تړون لاسلیک کړ چې لمخي به په دغه هیواد کې د کاري ظرفیتونو د لوړولو د حرفه‌ای زده کړو او د کارموندنې فرصتونه برابر شي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت به دغه پروګرام د کار د نړیوال سازمان په مرسته په راتلونکو 5 کلونو کې پلي کوي. د کار او ټولنیزو شهیدانو او معلولینو چارو وزیر امینه افضلی د شمې پورس په کابل کې د تړون د لاسلیک پر مهال وویل دغه تړون چې د شایسته کار په نوم یادیږي د کابل د نړیوال کانفرنس لپاره د وړاندې کیدونکو پروګرامونو یو برخه ده. نو مورد د پروګرام پاړه داسې وویل
افغانستان هم بعد از 3 دهه جنگ بیشترین مشکلات دیده.
افغانستان درې لسیزو جګړو تپلی او اوس چې موږ لوی ستونزه لرو هغه بیکاری ده. زه تاسو ته په ډاډه زړه ویلی شم چې همدا بیکاری د نامنیو زیږنده ده. نو د بیکاری د ستونزو د له منځه وړلو د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او له دې هیواد څخه د فخر د ټغر د ټولولو لپاره مو د کار د نړیوال سازمان په مرسته د غوره کار په نوم یو نوی پروګرام پلی کړ چې د دې پروګرام د طرحې جوړولو په میاشتو وخت ونیو او دا دی اوس مو بشپړ.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت معلومات له مخې په دې 5 کلن پروګرام کې د ښځو لپاره د کارموندنې د زمینې برابرول هم په پام کې نیولې دي. په دې غونډه کې د کار د نړیوال سازمان غړي کروی برجر وویل چې دوی به دغه 5 کلن پروګرام په پلي کولو کې له افغان دولت سره مرسته وکړي. هغه د دې 5 کلن پروګرام د پلي کولو د څرنګوالي په اړه داسې وویل
د دې پروګرام هدف د اقل په کال کې یو ځل د کار د بازار د څرنګوالي په اړه معلومات وسی، د جنډر د موضوع په پام کې نیولو سره د کارموندنې د پالیسي جوړول چې د روزنې پر ګډون د ښځو او نارینه لپاره د کارموندنې زمینه برابر سي، چې موږ به په دې برخه کې د کار او د پوهنې له وزارتونو سره په ګډون
په عین وخت کې د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارز وویل چې دوی به د کابل په نړیوال کانفرنس کې له ډېر شو زیات حرفه‌ای مرکزونو د جوړېدو وړاندیز وکړي. دوی وویل چې د دې پروګرام له مخې باید په کال کې 3000 کسان د حرفوي او فني زده کړو په برخه کې وروزل شي. د کار او ټولنیزو چارو وزیر همدارز وویل چې په افغانستان کې یوازې 9% خلک بیروزګار دي، خو د دې پرخلاف د یو شمېر سازمانونو سرویګانو بیا په افغانستان کې د بیکاری کچه له ډېر لوړه او د اندېښنې
خبری مجل عوری.
دولتي چارواکي دا کوي چې د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې تر شلو زیات وسلوال په نننۍ جګړه کې وژلي یا هم ټپیان کړي. په جګړه کې شپږ دولتي عسکر هم ټپیان شوي. نور لسیمې د روح الله انوري پر رپورټ کې
د برګمټال ولسوال مولوی محمد اسماعیل د سټلایټ ټلیفون په وسیله ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې د سهار په 4 بجو وسلوالو طالبانو جګړه پیل کړې چې تر اوسه له 30 زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اوخته ده.
د مخالفینو زړه کسې مړي هم موږ ته پاتې دي تلتا او 12 کسان زخمي دي. 12 کسان
هغه ول چې په یاد شوې جګړه کې تر دې دمه شپږ تنه دولتي سرتیري هم ټپین شوي دي.
زموږ ځواکونو پولیس ملي او پولیس راځي شپږ
مولوی اسماعیل ویل چې تر اوسه سیمې ته مرکزی دولت کوم نوی ځواکونه او مرسته نه ده لیږلې او دوی د وسلوالو طالبانو لخوا د ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. طالب وایان ذبیح الله مجاهد دا وکوي چې په برید کې دوه امنیتي پوستې نیولي، 15 تنه پولیس ورته تسلیم شوي او ولسوالۍ د محاصرې لاندې ده. مجاهد وایي چې په جګړه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله نه ده وختي.
که د نورستان په برګمټل ولسوالۍ کې مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. د ننګرهار په خیوي یا کوز کونړ ولسوالۍ کې راوتلي سیلاب د زرو په شاوخوا کې کورنۍ زیانمنې کړې او زیاته کرنیزه ځمکه یې ویجاړه کړې ده. خلک وایي د دې تر څنګ دغو سیلابونو زیاتو کانالونو یا زابرانو ته هم زیان اړولی. داود وفاور باندې له سیمې رپورټ راکوي.
د سیمې یو قومي مشر سید غفور غفوري ازادي راډیو ته وویل
په یو نیم بجه د ننګرهار ولایت د کوز کونړ ولسوالۍ مربوط د پورې غاړه چې د کاشکوټونو قریه په نامه یادیږي د ګوریک په برخه کې چې د دوو خړونو نه یو ځای سیلابونه وتي او بیرته د دواړه سیلابونه یو ځای شوي وو چې په نتیجه کې د پنبې او د جوارو فصل چې په همدغه موسم دی هغې د خاورو سره خاورې کړې دي او هغې بالکل تباه کړې دي. څخه زیات ازمکه چې هغه د زابرونو په واسطه باندې د ازمکه خفصل ورکی د زابرونو مکمل د غسلا په وجه باندې ډک شوی دی. برکه اشکوټ تقریبا د 3000 زیات فاميلي التوسیږي او په دې کې د کم ساحه ته چې د سیلاب راغلی د ازمکه خ تخریب کړی ده د زرو کورنۍ او شاوخوا کې دا متضرر شوی دی.
نوموړی وایي حکومتي او غیر حکومتي مرستندوی ادارې باید د سیمې له سیلاب ځپلو سره مرسته وکړي.
خیریه موستاد ته چې په دې لاره کې د کومک کوي دغه اواز ورته کوو که هر څوک د خپل د بشر دوستۍ له مخې دغه کومک کولی شي چې دغه زابرونه بېرته د احیا او دغه د منطقې خلک ډېر غریب دي چې په دې لاره کې د هغو سره یا د خوراکي موادو یا د نور هغو ته د مزدورۍ په شکل باندې یو څه پیدا شي.
د ننګرهار د والي ویاند احمد زی عبدالزی وویل مرستې به د زیان د کتنې او سروې تر پوره کېدو وروسته وشي.
د ولایت مقام عادي پروسیجر داسې دی چې په کومو ولسوالیو کې په کومو سیمو کې طبیعي پیښې رامنځته کېږي او خلکو ته زیان اړي لومړی د هغې سروې کېږي او بیا مربوطه ادارو ته هدایت سپارل کېږي. په دې باندې کار کوو چې هغه سیمې چې په دې وروستیو کې سیلابونو پکې ډېر زیات ځانونه اړولي دي هغه به لومړی سروې کېږي او بیا به یو بیړنۍ ناسته جوړېږي او له مرستندوی ادارو نه به کومک جلبېږي او بیا په زیانمن شوو خلکو باندې ویشل کېږي.
د ننګرهار ولایت اوسېدونکي وایي اکثره وخت په غرنیو سیمو کې د بارانونو په وجه خلک او کرنیزې ځمکې زیاتې زیانمنېږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت باید د بندونو او استنادي دیوالونو د جوړونې لپاره یو سراسري پروګرام په کار واچوي چې په ټولو سیمو کې له یوې مخې دا ستونزه حل شي.
تازه دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
او سمسو بهرني مسایل څېړو په کورمو ایجنسی کې د مسافرو پر یو کاروان د ناسرګندو وسلولو لخوا برید شوی چې شاوخوا 13 کسان وژل شوي دي. مجیب رحمان انګار رپورټ راکوي.
د ناڅرګندو وسلوالو په هغه برید کې چې د شنبې په سهار د کورمې پاړوندو کې د مسافرو پر موټرو ترسره شوی د چارواکو په وینا 13 تنو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د ځایي چارواکو په وینا پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې له کورمې نه د پیښور پر لور د مسافرو روان کاروان د چارباغ په سیمه کې تر وسلوال برید لاندې راغی. ویل کېږي چې پر یادو موټرو د سپکو او درنو وسلو برید شوی چې په ترڅ کې 15 تنه ځای پر ځای وژل شوي او نورو روغتون ته په لار ساور کړي. د محمد خان په نوم یو تنځایي چارواکي د پیښې په اړه ازادۍ رادیو ته داسې وویل.
دا د سیو ته پوسنه کنوې روانه وه. بس الیاري کې ګوډه وکړو پیرې ونیو کړو ګوډه وویشتو پوړس کسان ور کې مړه شو. نه نه مسافر و لکه پېښور میخور ته ټول دا کور ته تلل والاو.
د هغه په وینا په سیمه کې د موجودو امنیتي ستونزو له امله د مسافرو موټر د امنیتي ځواکونو په مرسته د کاروان په ډول تر خپلو ځایونو پورې رسول کېږي. خو دغه خونړۍ پېښه ځکه رامنځته شوه چې دغو خلکو امنیتي ځواکونو ته له خبر ورکولو پرته سفر کړی و. محمد خان په دغه پېښه کې د 1400 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی خو د وروستیو رپورټونو له مخې دغه شمېر 1300 تنو ته رسیدلی. همداشان په دغه پېښه کې د وژل شویو کسانو دوه ارادي موټر هم په بشپړه توګه زیانمن شوي. لاسي مینا په رارسېدلو رپورټونو کې ویل شوي چې امنیتي ځواکونو له پېښې وروسته د ټل پاړه چنار لویه لار د هر ډول ترافیکو پر مخ تړلې او تر نامعلومه مودې پورې یې ګرځن بندیز لګولی. له تېرو شاوخوا دو کلونو راهیسې په کورمه کې د مذهبي ډلو ترمنځ سواري خونړۍ نښتې رامنځته شوي چې په ترڅ کې یې په زرګونو تنه وژل شوي. که څه هم له تېرې څه مودې راهیسې د دواړو خواوو ترمنځ اوربند ټینګ دی خو دغې پېښې په سیمه کې یوارې بیا د خونړیو جګړو د پیلېدو اندېښنې رامنځته کړي. بلخوا امنیتي مسؤلینو ویلي چې د دغه ډول پېښو د رامنځته کېدو څخه د مخنیوي په موخه یې د خلکو په ګرځېدو بندیز لګولی. مجیب الرحمن انګار، ازادي راډیو، پېښور.
یوه جګپوړي امریکایي چارواکي د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د نننۍ غونډې د دې پرېکړې ملاتړ وکړ چې قرغزي پولیس وروزل سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د قزاقستان مرکز الماتې ته نږدې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د غونډې تر څنګ خبریالانو ته وویل د نړیوالو پولیسو ماموریت به د امنیت په تامینولو کې مرسته وکړي. نور له فرشتې جلزی څخه خبرې.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په غونډه کې د قرغزستان د پولیسو د ماموریت پراخ ملاتړ وسو. زما برداشت دا دی چې زموږ د همکارانو یوه لویه ډله دې مسئلې ته یو ډول نظر لري. د پولیسو دغه ماموریت د قرغزستان د ثبات لپاره ضروری دی او د قرغزستان په ثبات کې زموږ ډیر لایق نغښتی دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان غړو د قزاقستان په الماتی ښار کې په ارتباط پرون خبري پیل کړي. دوی موافقه کړي چې د پولیسو د 50 کسیز ډله بعد د هیواد جنوبي سیمو ته استول کیږي ترڅو د نظم په تامین کې مرسته وکړي. د قرغزستان په جنوبي ښارونو اوش او جلال آباد کې په وروستیو نکراریو کې لسهاو کسان مړه او زخمیان شول او زرهاوې کورنۍ له سیمې تېښتې ته مجبورې سوې. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر قنات سودابایوف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د استازو غونډې ته وویل نن موږ د قرغزستان په غوښتنه د دې هیواد جنوبي سیمو ته د نړیوالو پولیسو د یوې څارونکي ډلې د استولو پریکړه نهایي کوو. دوی به په نږدې وخت کې د اوش او جلال آباد ښارونو ته واستول سي. په قرغزستان کې د وضعیت خرابوالی نه یوازې په منځنۍ آسیا کې د ثبات لپاره تهدید دی بلکې نورو سیمو ته هم تاوان رسولی سي. قزاقستان ته تلونکي ډله به غیر مسلاوي او هلته به د پولیسو په روزنه کې مرسته وکړي.
خبري مجله اوري.
تاسو مجرغله ازادي رو سخاوري شپږنیمه بجې کېدون کې دی. جاوید نیمی په بل خبري مجله کې در سره دی چې لنو یو مطالب سره استودیو ترغی مهرباني.
تشکر از شما سالیسه. به نام خدا و با سلام و روز همهیتان بخیر. شما را به مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. اینک من جاوید نیمی و همکارانم برای نیم ساعت با شما خواهیم بود. خبرها و گزارش‌ها را در این مجله خبری از افغانستان و جهان خواهید شنید و در صدر گزارش‌های ما آغاز کار توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان را تا دو هفته آینده در صدر مطالب داریم. از شما دعوت میکنم که با ما باشین. اما قبل از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که سلطان محمد سرور پیشکش میکنند.
دولت افغانستان حمله اخیر در زاهدان ایران را به شدت محکوم می کند. نیروهای آیسف می گویند در نتیجه چندین عملیاتی که در جریان یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان را اندازی شده است، دهاتن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شده و بیشتر از 100 تن دیگر بازداشت گردیدند. دولت ایران، غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنج شنبه در جنوب شرق کشور می داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفر دیگر شد. امریکا از اعزام آموزگاران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرغیزستان حمایت می کند. مشروع اخبار. رئیس جمهور افغانستان حمله تروریستی را که در ایران منجر به کشته شدن و زخمی شدن بیشتر از 200 نفر گردیده است به شدت محکوم کرد. و اساس گزارش ها در نتیجه دو حمله بر یک مسجد در شهر زاهدان ایران 27 نفر کشته شده و بیشتر از 200 تن دیگر جراحت برداشتند. این حملات شب پنجشنبه صورت گرفته بود. در یک اعلامیه که از ریاست جمهوری افغانستان به نشر رسیده، رئیس جمهور کرزی این حمله را هولناک توصیف کرده و آن را اهانت به خانه خدا و مسلمانان خوانده است. رئیس جمهور افغانستان با اشاره به این حملات تروریستی و همکاری بیشتر در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم تأکید کرده است. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف می گویند در نتیجه چندین عملیاتی که در جریان یک هفته گذشته در مناطق مختلف افغانستان راه اندازی شده است، دهاتن از مخالفین مسلح دولت افغانستان کشته شده و بیشتر از یک صد تن دیگر بازداشت شدند. قرارگاه نیروهای بین المللی در کابل گفته است که این عملیات در مناطق مختلف از جمله در قندوز، ننگرهار و بخش‌های از جنوب افغانستان راه اندازی گردیده است. در خبر آمده است که برخی از طراحان حملات تروریستی اخیر در قندوز و میدان هوایی ننگرهار نیز در این جریان هدف قرار گرفتند. در عین حال از کشف و ضبط مقدار زیاد اسلحه و مهمات و مواد مخدر نیز خبر داده شده است. مخالفین مسلح دولت افغانستان تاکنون در این مورد تبصره نکردند. یک اعلامیه دیگر نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف در افغانستان میگوید که دو تن از سربازان آنان در این کشور کشته شدند. اعلامیه می افزاید که این سربازان در نتیجه یک حمله بمی در جنوب افغانستان به قتل رسیدند. در مورد محل در مورد محل دقیق این رویداد و همچنان هویت سربازانی که در این حمله جان خود را از دست دادند توضیح داده نشده است. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از دو ماه به این طرف با حملات شدید روبرو گریدند که در نتیجه ده ها سرباز خارجی در این کشور کشته شدند. مقامات ولایت نورستان میگویند شمار از افراد مسلح وابسته به کشورهای خارجی امروز بالای ولسوالی برگ مطال این ولایت حمله کردند که در نتیجه درگیری با نیروهای افغان دهاتن از افراد مسلح مخالف کشته شدند. محمد اسماعیل ولسوال برگ مطال گفت در اثر حمله متقابل نیروهای آنها 11 تن از مخالفان از پا در آمده است. با گفته وی این افراد از کشورهای عربستان، پاکستان و چچن هستند که امروز بالای پوسته های امنیتی برگ مطال حمله کردند. ولسوال برگ مطال از دولت خواست تا هر چه زودتر به نیروهای امنیتی مستقر در این ولسوالی کمک برساند. جنرال جیمز جونز مشاور امنیتی قصر سفید دیدارهای خود با مقامات افغان و آمریکایی در کابل را ادامه می دهد. مقامات آمریکایی گفتند که آقای جونز روز گذشته به هدف صحبت با مقامات افغان و دیپلمات‌های آمریکایی وارد کابل گردیده است. گفته شده است که جیمز جونز با قماندان عمومی نیروهای بین‌المللی در افغانستان و همچنان کارل آیکنبری سفیر آمریکا در کابل دیدار و گفتگو کرده است. انتظار می‌رود که وی با رئیس جمهور کرزی نیز دیدار کند و مسائل عمده مورد بحث وی وضعیت افغانستان و کنفرانس بین‌المللی کابل است که در این هفته برگزار خواهد شد. وزارت صحت عامه افغانستان اعلان کرده است که به زودی برنامه واکسین اطفال و مادران را در ولایات و مناطق دوردست افغانستان آغاز می کند. در یک اعلامیه که وزارت صحت عامه افغانستان در این مورد به نشر رسانیده آمده است که بر اساس این برنامه بیشتر از 300 هزار طفل و مادر واکسین خواهند شد. گفته شده است که این برنامه زیر نام هفته صحت کودکان افغان بیشتر در مناطق آسیب پذیر و دور افتاده برای خواهد افتاد. یکی از اهداف این برنامه فراهم شدن امکان دسترسی اطفال و مادران به خدمات صحی در مناطق است که در آن کلینیک های صحی وجود ندارد. وحیدالله شهرانی وزیر معادن افغانستان که امروز در کابل در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد گفت که افغانستان خود باید منابع برای رشد اقتصادی خود جستجو کند. آقای شهرانی به خبرنگاران گفت که کمک های بین المللی که فعلا برای افغانستان صورت می گیرد و انگیزه اصلی انکشاف اقتصادی در این کشور است به هیچ وجه به این پیمانه نمی ماند و تا پنج یا هفت سال آینده تغییرات کلی در پیمانه ارائه این کمک ها به وجود خواهد آمد. اما وی گفت که نیاز است تا در زمینه استخراج معادن افغانستان که می تواند منبع خوب عایداتی باشد تلاش صورت گیرد.
فعلا سالانه عاید دولت 25 میلیون دلار سالانه.
اوس مهال د دولت عواید له 40 څخه تر 500 میلیون ډالر پورې دی، خو هغه پروګرامونه چې مونږ یې دراتلونکو 50 څخه تر 2 کلونو پورې لرو، له 1.3 څخه تر 1.5 میلیارډ ډالر پورې باید پورته شي. همدارنګ یو 15 کلن مالی چوکاټ.
ارزیابی هایی که اخیرا صورت گرفته نشان میدهد که افغانستان تا 3 تریلیون دلار آمریکایی منابع زیرزمینی دارد که استخراج آن می تواند این کشور را با خود متکی سازد. جنگجویان مظنون یک کاروان موترها را که از سوی نیروهای امنیتی بدرقه می شد در مناطق قبایل پاکستان مورد حمله قرار داده 18 نفر را کشتند. این کاروان که از پارچنار عاصمه پشاور بود مورد حمله قرار گرفته است. این حمله در حالی صورت می گیرد که اردوی پاکستان طی عملیات چند ماه اخیر حدود 100 نفر از شورشیان را در منطقه به قتل رسانیده است. دولت ایران، غرب و اسرائیل را مسئول حملات انتحاری روز پنجشنبه در جنوب شرق کشور می داند که منجر به کشته شدن 27 نفر و جراحت 160 نفر دیگر شد. تلویزیون دولتی ایران امروز از علی عبداللهی معین وزارت داخله این کشور نقل قول کرد که در اشاره به قدرت‌های غربی گفت این عمل کورکورانه تروریستی توسط گماشتگان استکبار جهانی صورت گرفته است، با اینکه سازمان ملل متحد، آمریکا، اتحاد اروپا این دو حمله پیهم انتحاری در نزدیکی یکی از مساجد در زاهدان را محکوم کرده اند. معین وزارت داخله ایران چنین اظهاراتی را بیان می دارد. پلیس ایران می گوید 40 نفر مشکوک را به ارتباط این حملات بازداشت کرده است. یک مقام ارشد آمریکا از اعزام آموزگاران پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا به قرقیزستان حمایت کرد. این سازمان موضوع فرستادن آموزگاران پلیس به قرقیزستان را امروز مورد بحث قرار داد. جیمز استاینبرگ، معین وزارت خارجه آمریکا، هنگام اجتماع وزیران سازمان امنیت و همکاری اروپا در نزدیکی آلماتی به خبرنگاران گفت اعزام پلیس بین‌المللی در تحکیم امنیت در قرقیزستان خاصتاً در آستانه انتخابات کمک خواهد کرد و مصالحه میان دو جانب متخاصم در جنوب کشور را تسریع خواهد بخشید. قرار است انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان، امروز از قزاقستان که از لحاظ نفت و گاز یک کشوری غنی است دیدار کند. قبل از سفرش به قزاقستان، صدر اعظم آلمان به روسیه و چین سفر کرده بود. مرکل در تلاش است تا روابط کشورش را در راستای امنیت، انرژی و تجارت توسعه بخشد. کاترین اوشتن، کمیشنر اروپا در امور خارجی، امروز با رهبری فلسطین در کرانه غربی ملاقات می کند. اشتون به شرق میانه سفر کرده تا مذاکرات بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها را دوباره احیا کند. و هیلری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، راهی جنوب شرق آسیا می شود. قرار است او امروز سفر خود را آغاز کرده و خلال چند روز آینده وزیر دفاع رابرت گیتس نیز در کره جنوبی با وی ملحق شود. تنش‌ها میان کره جنوبی و شمالی در این اواخر افزایش یافته است. خانم کلینتون جهت مذاکرات با رهبران منطقه از ویتنام نیز بازدید می‌کند. او قرار است روز سه‌شنبه آینده در کنفرانس کابل اشتراک کرده، تعهدات حمایت آمریکا از افغانستان را تجدید کند و رئیس جمهور کرزی را به خاطر ادامه اصلاحات مورد فشار قرار دهد. شنوندگان عزیز، این بود اخبار رویدادهای مهم افغانستان، منطقه و جهان. و اکنون هم توجه کنید به اخبار اقتصادی و ورزشی از همکارم حمید پژمان.
با وجود آنکه مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان از کاهش تدریجی قیمت مواد نفتی در کشور خبر داده بودند، اما قیمت تیل پترول بار دیگر افزایش یافته است. خبرگزاری پژواک گزارش داده است قیمت یک لیتر تیل پترول به 47 افغانی رسیده است، در حالی که در هفته گذشته نرخ پترول تا 46 افغانی پایین آمده بود. مقامات وزارت تجارت و صنایع افغانستان قبلا گفته بودند که قیمت تیل در هفته های آینده کاهش می‌یابد و وارد کننده های تیل حاضر شدند تا قیمت ها را مطابق به نرخ منطقه کاهش دهند. ریاست امور زنان ولایت نیمروز میگوید که برای رشد اقتصاد خانواده ها و همچنان فراهم شدن زمینه آموزش حرفه‌ای برای زنان، یک کورس قالین بافی را ایجاد کرده است. گفته شده است که در این کورس قالین بافی 30 تن از زنان مهارت های قالین بافی را می آموزند. این دوره آموزشی از سوی اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا تمویل می شود و زنان با مدت 4 ماه در آن آموزش خواهند دید. این هم رخدادهای ورزشی. رقابت‌های والیبال که میان دو تیم قطعات نظامی در کابل راندازی گردیده بود، با پیروزی تیم اکادمی ملی نظامی به پایان رسید. روزنامه انیس چاپ کابل گزارش داده است که این مسابقه در میدان ورزشی اکادمی ملی نظامی افغانستان در کابل برگزار گردیده بود. در این مسابقه تیم‌های فولادی شاهین و اکادمی نظامی در برابر هم قرار گرفته بودند. گفته شده است که هدف از راندازی این مسابقه رشد ورزش در واحدهای نظامی افغانستان است و یک میدان مجهز کرکت در ولایت پکتیا ساخته شده و در اختیار ورزشکاران این ولایت قرار گرفته است. دختر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این میدان به هزینه 50,000 دلار آمریکایی با کمک اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده آمریکا احداث گردیده است. آمریت ورزشی ولایت پکتیکا گفته است در زمان واحد 20 تیم کرکت می تواند از تسهیلات فراهم شده در این میدان برای پیش برد تمریناتشان استفاده کنند.
باز هم خوش آمدین. ساعت 6:42 دقیقه به وقت کابل است و در مجله خبری حاضر از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. بر اساس نتایج یک سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته، ناتو در جهت برست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. قرار است تا 2 هفته آینده کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان آغاز شود. این تذکره چی ویژگی دارد؟ معین تکنیکی وزارت مخابرات افغانستان:
تذکره که داخل خود کارت یک چیپ داره و این چیپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا میتونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات میافت داخل از این تذکره وجود داشته باشه.
نیروهای بین المللی در افغانستان میگویند برنامه برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است. در این مورد صحبت داریم با یک مسئول نیروهای ایسف در کابل. وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. گزارش هم در مورد ناامنی ها در ولایت بغلان خواهید شنید. ما را همراهی کنید. قرار است کار پروژه توسعه تذکره الکترونیکی در کشور به زودی آغاز شود. معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان امروز به خبرنگاران در کابل گفت کار توزیع تذکره الکترونیکی 3 سال را در بر می‌گیرد و در 3 مرحله در سرتاسر افغانستان تطبیق خواهد شد. افغانستان یکی از محدود کشورهای در جهان است که ادبایان تا هنوز هم از تذکره های کاغذی استفاده می‌کنند. سید فتی محمد بها و جزئیات بیشتر در این مورد.
با منظور تطبیق پلان حکومتداری الکترونیکی یا برقی در افغانستان قرار است کار پروژه توزیع تذکره الکترونیکی برای ادبای این کشور تا کمتر از 1 ماه دیگر آغاز گردد. معین تکنیکی وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان که به روز شنبه در حاشیه 2 کنفرانس علمی محصلان انستیتوت تکنولوژی معلوماتی و مخابراتی با جمعی از خبرنگاران در کابل صحبت می‌کرد گفت که کار مراحل ابتدایی این پروژه تکمیل شده و در حال حاضر بررسی اسناد کمپانی‌های طلب جریان دارد. با گفته انجینیر بریالای حسام برای تطبیق این پروژه بیشتر از 15 کمپانی خارجی که به سطح بین المللی در این بخش تجربه دارند داوطلب هستند.
این پروژه پروسه آماده سازی تندر زی تکمیل شد. اخیرا ما تعدادی از داوطلبا را تندرایشان پروپوزالایشان گرفتیم و ما عملا در مرحله ارزیابی از این پروپوزالای داوطلبا قرار داریم. امیدوار هستیم که بتانیم طی 2 هفته آینده ارزیابی از این را اکمال بکنیم. برنده از این پروژه یا تطبیق کننده از این پروژه اعلان بکنیم.
پروژه توزیع تذکره الکترونیکی در افغانستان به طور مشترک از سوی وزارت‌های مخابرات و تکنولوژی معلوماتی، داخله، عدلیه و مالیه این کشور تطبیق می‌گردد. مسئولان وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان می‌گویند مصارف پروژه تذکره الکترونیکی در حدود 80 میلیون دلار تخمین شده و از بودجه انکشافی دولت پرداخته می‌شود. با گفته معین تکنیکی این وزارت کار توزیع تذکره‌های الکترونیکی یا برقی در 3 مرحله، نخست در ولایت‌هایی که دارای نفوس بیشتر هستند، سپس در ولایت‌های بزرگ و در مرحله سوم در مناطق دوردست کشور تطبیق می‌گردد. آقای حسام می‌گوید این تذکره‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
به شکل یک کارت می‌باشه این تذکره که داخل خود کارت یک چیپ داره و این چیپ یک ظرفیت قابل ملاحظه‌ای را داره تا می‌تونه معلومات‌های مختلف یک فرد از روزی که تولد میشه تا روزی که وفات می‌افته تمام معلومات و تمام فعالیت‌هایی را که یک فرد داره داخل از این تذکره وجود داشته باشه و به وقت‌های مختلف حتی می‌تونه بعضی اسناد با ارزش دیگه که ضرورت یک شخص است و معلوماتش داخل تذکره‌ای باشه.
وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی افغانستان پروژه توزیع تذکره‌های الکترونیکی را در کشور با سطح کشورهای منطقه بی‌نظیر می‌خوانند. در حال حاضر ادبای افغانستان از تذکره‌های کاغذی استفاده می‌کنند که گفته می‌شود امکان جعل در آن بیشتر است. گزارش‌های نیز وجود دارد که در جریان سال‌های بحران در این کشور بسیاری از ادبای کشورهای همسایه نیز تذکره‌های افغانی اخذ کردند که مشکلات را در این کشور با وجود آورده است.
بله، تا 2 هفته آینده پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی در افغانستان آغاز خواهد شد. این یکی از انکشاف های مهم و ایجاد سهولت برای مردم به حساب می آید، زیرا تا حالا ادبای افغانستان از تذکره های کاغذی استفاده می کنند و به همین ترتیب پاسپورت های افغانستان در کشورهای خارجی بعضن مورد انتقاد پلیس قرار می گیرد، زیرا تا هنوز به سیستم عصری و معیاری موافق نیست. اما در مجموع این تحول تازه افغانستان را در خصوص اسناد ابتدایی به سوی معیاری شدن سوق خواهد داد.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 6:47 به وقت کابل است و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نتایج یک مطالعه یا سروی که اخیراً توسط یک مؤسسه تحقیقاتی بین المللی در جنوب افغانستان صورت گرفته گفته است که ناتو در جهت به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این سروی در ولایت قندهار هلمند انجام شده است. در این حال 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. غفور متین و جزئیات بیشتر در این مورد.
به اساس یک مطالعه که اخیراً از طرف مؤسسه تحقیقاتی شورای بین‌المللی در امور امنیت و انکشاف در ولایات هلمند و قندهار صورت گرفته گفته شده که مردم درباره نیروهای ناتو نظر مساعد ندارند و ناتو در به دست آوردن دل و دماغ مردم ناکام است. این مطالعه در ماه گذشته از طریق مصاحبه مستقیم با مردم در دو ولایت هلمند و قندهار صورت گرفته و نتایج آن به روز جمعه 16 ماه جولای به نشر رسیده است. به اساس نتایج نشر شده این مطالعه یا سروی، 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز می شوند و طالبان باید با روند صلح حکومت افغانستان بپیوندند. نارین مکدونالد رئیس شورای بین‌المللی برای امنیت و انکشاف در یک اعلامیه گفته است: ما نتوانستیم خود با اهداف خود را برای مردم افغانستان توضیح کنیم و این موضوع فرصت‌های روشن برای پروپاگاند یا تبلیغات طالبان و القاعده علیه غرب آماده ساخته است. به اساس مطالعه انجام شده 68% مردم در ولایت هلمند و قندهار گفتند نیروهای ناتو از آنها حمایت نمی‌کنند. 70% مردم گفتند که عملیات نظامی در مناطقشان مفید و کار درست نبوده و نیز مخالف عملیات در قندهار می باشند. هزاران عسکر امریکایی، بریتانوی و افغان در سال جاری در عملیات مارجه ولایت هلمند شرکت کردند و نیروهای ناتو برای یک عملیات وسیع دیگر جهت پاکسازی قندهار آمادگی می گیرند. 55% مردم مصاحبه شده در ولایت قندهار و هلمند گفتند که ناتو برای اهداف و منافع خود به افغانستان آمدند. در عکس العمل با امیدهای ناتو مبنی بر انتقال تدریجی مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان، 71% مردم به این باورند که با خروج نیروهای ناتو از افغانستان، طالبان به مناطق تصفیه شده دوباره برمی‌گردند. 4/5% مردم گفتند اگر طالبان بار دیگر بر افغانستان حاکم شوند، القاعده نیز بار دیگر به افغانستان برمیگردد. به اساس نتایج نشر شده مطالعه 64% مردم به این باورند که مقامات و کارمندان دولتی در مناطق مربوطشان با طالبان ارتباط دارند. اکثریت مردم همین مناطق فکر میکنند که طالبان و مقامات دولتی هر دو از مواد مخدر پول به دست می آورند.
از یک سروی شنیدید که بر اساس آن تعداد زیاد از باشندگان ولایت جنوبی افغانستان از نیروهای ناتو نارضایتی دارند، اما 55% مردم گفتند که نیروهای ناتو و افغان در جنگ علیه طالبان پیروز خواهند شد. این اظهارات مردم در سروی اختصاصی برای افغانستان در حال صورت می‌گیرد که مقامات نیروهای بین‌المللی تلاش دارند تا بحران مخالفت‌ها در افغانستان از طریق سیاسی و مذاکرات حل و فصل شود. یک مسئول نیروهای ایسف در صحبت امروز با رادیو آزادی گفت برنامه ادغام مجدد یا برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی از حمایت قوی جامعه بین المللی برخوردار است و میگوید آیسف در کنار حکومت افغانستان برای موفقیت این پروسه تلاش میکند. ستار فروغ در این مورد با تورن جنرال فل جونز، مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای آیسف، صحبت را انجام داده، با هم میشنویم.
سوال اول من ارتباط میگیره به نقش آیسف در اجرای برنامه ادغام مجدد در افغانستان.
این برنامه است که رهبری آن را حکومت افغانستان با عهده دارد و آیسف من حیث همکار حکومت افغانستان در این زمینه تلاش میکند آنچه میتواند انجام دهد.
شما تلاش‌های را برای برگشتاندن مخالفین مسلح به زندگی عادی چگونه ارزیابی می‌کنید و این پروسه به نظرتان به چه شکل به پیش می‌رود؟
هنوز آغاز این پروسه است و این موضوع زمانی که سوی رئیس جمهور کرزی سال گذشته در مراسم تألیفش مطرح کردید شکل گرفت و حالا در انکشاف پروسه ادغام مجدد قرار داریم. پس از برگزاری جرگه ملی مشورتی سال، حکومت افغانستان تلاش‌های خود را آغاز کرده تا این برنامه را در سراسر کشور آغاز بکند. Consultative
Peace Jirga. آقای جونز، آیا جامعه جهانی هنوز هم از این برنامه حمایت میکند؟
برنامه ادغام مجدد قوی از حمایت جامعه جهانی برخوردار است. فکر میکنم این مسئله که از مسائل مورد بحث در کنفرانس کابل نیز خواهد بود. در این نشست جامعه بین المللی از تلاش‌های سیاسی در افغانستان و ادامه فراهم ساختن منابع برای این ابتکار مهم حمایت بیشتر خود را اعلام خواهد کرد.
important initiatives.
آیا تا حالا افراد و یا گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان هستند که سلاح‌های خود را به زمین گذاشته باشند و مجدداً به جوامع و یا محلاتشان پیوستند؟
با
آغاز این برنامه تا حالا شمار از افرادی هستند که از جنگ دست برداشتند و با جامعه خود پیوستند. برخی آنها اشخاص مربوط به گروه‌های مسلح کوچکند و شمار دیگر آنان به هیچ گروه وابسته نیستند.
فکر نمی کنید که ایجاد نیروهای پلیس محلی بالای برنامه ادغام مجدد تأثیر منفی خواهد گذاشت؟
نه خیر، این پلیسی از کسوی حکومت افغانستان به حمایت ایساف و ایالات متحده امریکا رهبری می گردد. ایجاد نیروهای محلی بخش مهم از کارهایی است که برای حمایت از مردم محلات صورت می گیرد تا دوباره با جامعه خود مدغم شوند.
تورن جنرال فل جونز مسئول بخش ادغام مجدد نیروهای ایساف بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی.
وزارت معادن افغانستان میگوید با استخراج معادن در 4 سال آینده میزان عواید در کشور 1 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان امروز در نشست در کابل گفت با برنامه‌های مطرح شده پیش بینی می‌شود که تا 15 سال آینده میزان عواید تا 3.5 میلیارد دلار ازدیاد یابد. فیض الله قرداش و جزئیات بیشتر در این مورد از کابل.
در حالی که تلاش‌ها به هدف استخراج معادن و استفاده از منابع طبیعی و رشد اقتصادی یکی از ضرورت‌های اساسی پنداشته می‌شود، وزارت معادن افغانستان می‌گوید در 4 سال آینده میزان عواید از طریق استخراج معادن به بیش از 1 میلیارد دلار خواهد رسید. این مطلب را به روز شنبه وحید الله شهرانی وزیر معادن افغانستان به شماری از اعضای جوامع مدنی افغانستان ضمن شرح پلان‌های چند سال آینده این وزارت ابراز نمود. آقای شهرانی این ارقام را با عواید کنونی معادن در کشور چنین مقایسه نمود.
فعلا سالانه عواید دولت 20 تا 25 میلیارد دلار سالانه است، اما بین 5 تا 7 سال آینده با این برنامه‌ای که ما داریم بین 1.3 تا 1.7 میلیارد دلار باید بالا بره. خود این به ما استقلالیت مالی ما خیلی کمک میکند. تنها عینه که سهمش به اقتصاد افغانستان سالانه وقتی که به حد نهایی تولید برسه در 4 سال آینده بین 1.2 تا 1.5 میلیارد دلار میشه و همچنان یک چارچوب مالی 15 ساله را که ما ساختیم، بعد از 15 سال پیش بینی ما میسته که عواید دولت از بابت معادن تا 3.5 میلیارد دلار سالانه خواهد رسید.
وزیر معادن افغانستان گفت هدف اساسی تامین استقلالیت مالی، تقویه سرمایه گذاری خصوصی، بالا بردن عواید دولت و ایجاد شغل به هزاران تن از افراد است که با شفافیت کامل انجام خواهد شد. وزیر معادن با دعوت از اعضای جوامع مدنی به خاطر استماع گزارشات رابوبار این وزارت خواسته است تا در طرح پلانهای انکشافی نظر آنها را نیز جلب نماید. با باور وزیر معادن افغانستان به ارزش بیشتر از 3 تریلیون دلار معادن در ساحات مختلف دارد که با عقد قراردادها و داوطلبی‌های شفاف یکی پی دیگر استخراج و بخش اعظم آن در داخل کشور پروسس خواهد شد تا حجم صادرات نیز ارتقا یابد. این در حالی است که تا هنوز دولت توانسته تنها قرارداد معدن مس عینک در ولایت لوگر را تا حدودی نهایی سازد و سایر معادن تا هنوز مراحل ابتدایی را نیز نپیمودند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در این اواخر از موارد ناامنی در شمال افغانستان گزارش‌های پخش شدند. مقامات نیروهای بین المللی در شمال کشور میگویند آنها برای تامین امنیت در این مناطق تلاش میکنند. در این حال قماندان امنیه ولایت بغلان میگوید در یک نبرد با مخالفین مسلح دولت در نزدیکی شهر پلخمری تلفات سنگین به مخالفین وارد شده است. به گفته او مخالفین مسلح دولت تلاش دارند تا در راه پلخمری سمنگان مشکلات امنیتی را ایجاد کنند. بشیر احمد غزالی در مورد از ولایت بغلان گزارش میدهد.
ملپاسوال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیه ولایت بغلان به خبرنگاران گفت آنها در یک نبرد رویارویی با مخالفین مسلح دولت در قریه اصغری حومه شمالی شهر پلخمری که دیروز جمعه رخ داد تلفات سنگینی را بر دشمن وارد کردند و افزود در این نبرد یک جسد از مخالفین دولت به اسم قاری عزم‌الدین باشنده ولسوالی تالو برفک در ساحه جنگ باقی مانده بود که توسط پلیس به خانواده اش تسلیم داده شد.
دیروز در ساحه وازغری منطقه وازغری یک عملیات شد که در او عملیات هم تعداد 4 نفر دشمن کشته و به تعداد 5 نفرش مجروح شد. در عصر دیروز قرار اطلاعاتی که ما داشتیم که دشمن یک سلسله تحرکات را برای انداخته تا از دور شهرهای پل خمری سمنگان وضعیتش مخشوش نشان بده و از دور مورد فایر سلاح قرار بده، که با مجرد اخذ اطلاع پلیس و اردوی ملی دست به کار شده، مشترکاً دشمن را متواری ساختیم و تلفات زیاد دشمن داشت، که در میدان نبرد هم شما دیده که جسدشان را به دست پلیس افتیده بود.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با پذیرفتن دو کشته از خودشان ادعا دارد که آنان در نبردهای یکی دو روز گذشته در ساحات مختلف ولایت بغلان 13 تن از نیروهای دولتی و خارجی را کشته و 28 تن دیگرشان را زخمی کردند، ادعایی که مقامات امنیتی در ولایت بغلان آن را رد می کنند. باید گفت از اوایل سال روان تا حال برخی از ساحات ولایت بغلان مانند بغلان مرکزی، دند غوری و دند شهابدین که در مسیر شهرهای مزار پل خمری و کندز پل خمری قرار دارند از امنیت خوبی برخوردار نمی باشند، هرچند در طی همین مدت چندین بار عملیات مشترک جهت سرکوبی مخالفین دولت در همین ساحات راه اندازی شده، اما نتیجه آنچنانی که موجب تأمین امنیت کامل در مناطق یاد شده شده باشد به دست نیامده است. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
از اظهارات مقامات امنیتی در ولایت بغلان شنیدید. از همراهیتان در برنامه‌های امروز رادیو آزادی تشکر میکنیم. نشرات ما در امیل آزاد به پایان میرسد و فردا ساعت 7 صبح دوباره با شما خواهیم بود. نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا را هم روی امین امواج تا ثانیه های بعد فراموش نکنید. حالا اوقات خوش برای همه‌تان خوانیم. در پناه حضرت متعال باشید.